السلام علیکم د څلور بجو د خبرونه تشرغ لست نن جمعه ده د سلواغي د 22 د فبراير میاشتې 11 پایل په لندو خبرونو کو افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي یو سرچینه ازادي رادیو ته د دې لویدیز خبريال نادرکه کېدل تایید کړی دي په فراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو یې درې تنه نیولی دي. ډاکټر پیرزاده تېر اونۍ د کابل په شیرشاه مینه یا کارته 4 کې یرغمل سو. د نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د بادغیس مرکز قلعه نو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي. د بادغیس د ولی ویان مولوي باز محمد سروي ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته وسوه. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د کابل امنیه قمانداني وایي کابل کې د یوې کارخانې د مسؤول د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمانداني نن په یو لنډ بیان کې ویلي پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلول ورغلي او د دې کارخانې مسؤول یې په ډزو وژلی دی. د پېښې د انګېزې په اړه څه نه دي ویل سوي. په داسې حال کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ زیات دی نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه دوام وکړي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداری ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کاموچاتکا ټاپو وزمه کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي. د دې سیمې د اضطراري چارو وزارت نن ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې. دغه وزارت ویلي د الوتکې د نسکورېدو له کبله د لګېدلې اور د مړه کولو لپاره اور وژونکو او ژغورندویو ډلو د څو ساعتونو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړ. د دې ترڅنګ د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر وایي کله افغانستان خپل ځواکونه نوې استلی اوږدې جګړې ته به دوام ورکولای.
د وټو لپاره خو وخت نو حکومت نوې وټله مقاله وو چې ډېر نو ستیر مو بیا ته ورسره کولای.
په سیویس کې له نړیوالو مؤسسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې ځینې موافقې سوي دي.
په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي.
د ایران څخه نیمروز ته ستنې کړی سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو کړېږي. په غزنی کې یو بیا د پوهنتون یو استاد او د غزنی پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل سوی. په خوست او پکتیکا کې قاضیانو او د محاکمو کارکوونکو ته سپارښتنه سوي چې له خلکو سره ښه چلند وکړي.
امید ده چې دغه ملګري به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خپرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه درا پورونو برخه تورزو. په افغانستان کې د یو بهرني خبريال د تشتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي دي. یوې سرچینې ازادي رادیو ته د دې غربي خبريال نادرکه کېدل تایید کړل. ازادي رادیو دا مهال د دې خبريال د خوندیتوب په خاطر د نوموړي د نوم له اخیستو ډډه کوي. ځینې افغان خبريالان چې ادعا کوي په دې اړه معلومات لري وایي چې دا خبريال له څو نورو بهرنیو وګړو سره یو ځای کابل کې نادرکه سوی دی. تر اوسه پورې طالبانو د دې لویدیز خبريال او ورسره د نورو بهرنیو وګړو د نادرکه کېدو یا تشتول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور ردوي چې ګواکېدی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایدن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې یو بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او زیاته کړه که داسې نه وای کړي اړ وو چې اوږدې جګړې ته دوام ورکولی. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن هغه راپورونه ردوي چې له امله یې پرېنیو کې دي چې له افغانستانه یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو سره د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. بایدن تازه تېره شپه ناوخته ان بی سي ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ټینګار وکړ.
د وټو لپاره خو وخت نو حکومت نوې وټلې موږ اړو چې ډېر نور ستیري مو بیرته ورسانه کړی وای. دا یوازې 2000 یا 3000 زنه نه بلکې موږ مجبور شو باید د سرتیرو د پام وړ شمیر زیات کړو او موږ بیرته دې ته وګورو او موږ بیرته دې وګ دې جګړې تر ستنې شو.
بایدن وروسته له هغې دا څرګندونې وکړې چې د تېرې دوشنبه په ورځ واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت هغه راپور خپور کړ چې پکې امریکایي پوځیانو د بایدن پر ادارې له افغانستان افغانستان نه د خپل توکونو پر چټک استلو نیوکی کړی دي. په دې راپور کې د امریکا د سپینې ماڼۍ او بهرنیو چارو وزارت پر چارواکو نیوکی سوي دي چې د ځواکونو د استلو پر مهال د طالبانو پرمختګ او د افغانستان د جمهوري حکومت سقوط ته متوجه نه و. هغه څه چې طالبان د امریکا ماتې او خپله د جګړې ګټل بولي. واشنگتن پوسټ د پینټاګون پوځي چارواکو د راپور په حواله لیکلي چې دغه امریکایي پوځي چارواکو دا راپور 2000 مخونه لري او د بایډن د پریکړې په اړه د اختلافاتو ترڅنګ پکې د تخلیه پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د ابي ګیټ په نوم دروازه کې د چاودنې په اړه جزئیاتو ته اشاره شوي. دا څوم ځل دی چې بایډن او د اداري مسؤلین له افغانستانه د وتلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع کوي چې ډیری امریکایي وګړي ورسره هم نظرې دي، خو د یو شمېر افغانانو په ګډون د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه او چارواکي د امریکا د پریکړه ناسنجشه او په یو دمي توګه د طالبانو په صلاحیت کې واک ورکول بولي. امریکا د تیر 2000 کال په نیمایي کې له افغانستان نه د خپلو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه چې د 2001 کال د اګست میاشتې تر اخره له دغه هیواد په بشپړه توګه ووتله.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د خپلو پوځي چارواکو هغه راپور دی چې ګواه کېدی له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر مهال د وضعیت په درکولو کې پاتې راغلی. جو بایډن له ان بی سي ټلویزیون سره په خپله تازه مرکه کې ویلي که یې داسې نه وای کړي اړ و چې اوږدې جګړې ته یې دوام ورکولی. د افغانستان له متقاعد جنرال دولت وزیري څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر دا نه مني چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو په وتلو سره یې کومه تېروتنه کړې وي. ستاسو نظر څه دی؟
په دې شکل چې امریکایان د افغانستان نه ووتل دا د امریکایانو لپاره د شرم خبره ده. ټولې نړۍ ولیدل چې د دوی قوتونه د دوی الوتکو په څه ډول د افغانستان څخه خپل عسکر وویستل. دوی کولی شوه چې د دوحې د تړون په لابلا کې په ډېر ورو په ډېر اسانه په ډېر ښه شکل د افغانستان څخه خپل قوتونه وباسي. دوی په ډېر منډه ډېر په جلا او ډېر په بد حالت کې خپل قوتونه وویستل. دا چې جو بایدن دا خبره نه مني دا د ده کار دی، مګر په دې شکل باید دوی قوتونه د افغانستان څخه وتلی نه وي.
ځینې نورو رسنیو په امریکا کې ځینو څېړنیزو بنسټونو له افغانستانه ناببره د ځواکونو پر ایستلو انتقادونه کړي دي. ستاسو نظر څه دی چې بالاخره امریکایي او د ناټو ځواکونه له افغانستانه وتل دا پروسه باید څه ډول وای؟
نړیوال په حق دی چې په د امریکا په متحده ایالاتو یا په بهرنیو هیوادونو باندې انتقاد کوي چې د افغانستان څخه خپل قوتونه په ناببره توګه وویستل. دوی باید د یو منظم پلان له مخې خپل قوتونه ویستلی وي. دوی د افغانستان حالاتو ته سمه ونه کتل او خپل قوتونو په ویستلو باندې پیل وکړ. دوی خو تړون کړی وو د طالبانو سره په دوحه کې. دې ته اړتیا نه وه چې دوی په ډېر عجله او په ډېر منډو باندې او په ډېر ډار کې او په ډېر ویره کې دوی خپل قوتونه د افغانستان څخه ویستل. نړیوال حق لري چې په دوی باندې انتقاد وکړي. ټوله نړۍ 40 کاله دلته مصروفه وساتله او بیا یې په خپل سر باندې بېدن د دې نه چې وضع تحلیل کړي خپل قوتونه یې د افغانستان څخه وویستل.
اوس یو راپور دا دی چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د جنګیالیو شمیر نږدې دوه برابره زیات شوی چې پخوا 2200 وو، او اوس تازه راپور وایي چې د دوی شمیر 4000 ته نږدې شوی دی. دا څومره د اندېښنې وړ موضوع ده ستاسو په نظر؟
نو د داعش په رابطه زه ویلی شم چې داعش په افغانستان کې وو خو ډېر ټکول شوی دی او د افغانستان خلک دې ته اړتیا نه لري او حاضر نه دي چې داعش سره همکاري وکړي. دا د امریکا د متحده ایالاتو پروپاګند دی او فکر کوم چې په دې باندې په طالبانو باندې غواړي چې یو فشار وچی چې هغه دی داعش دی او القاعده ده. زه فکر نه کوم چې په طالبانو په وجود کې طالبانو په حضور کې داعش په افغانستان کې پرمختګ وکړي او یا قوي شي او یا غښتلی شي. د داعش لپاره په افغانستان کې ځای نشته دی. موږ ولیدل چې په لینګراد کې څو ځل د داعش دوه درې ډلې تسلیم شوې طالبانو ته. اوس په افغانستان کې داسې ځای نشته دی چې داعش هلته پټ شي یا القاعده هلته پټ شي. زما په عقیده باندې اوس په افغانستان کې که چیرې نړیواله ټولنه اقتصادي مرستې وکړي د افغانستان سره په افغانستان کې حالات ښه شوي دي. داعش لپاره کوم ځای نشته دی. داعش نشي کولی چې په افغانستان کې ځای ونیسي. او بیا دویمه خبره د داعش په رابطه دا ده چې داعش ځای په پاکستان کې دی، د القاعدې ځای په پاکستان کې دی. دوی کولی شي چې هلته په پاکستان کې داعش وټکوي، له منځه یې ویسي. افغانستان ته د داعش راتګ هیڅ لاره نشته. د کومې لارې افغانستان ته راځي؟ یوازې پاکستان دی او پاکستان چې اجازه ورنه کړي داعش افغانستان ته راتللی نشي.
د افغانستان متقاعد جنرال دولت وزیري و چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر پر تازه څرګندونو خپل نظر شریکاوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پراولت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو یې درې تنه نیولي دي. دې سرچینې چې له رسنیو سره د اجازې نه درلودو له کبله نه غوښتل نوم یې یاد سي، ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ادارې ځواکونو دغه درې تنه تېره شپه په پراشار کې نیولي دي. ډاکټر پیرزاده تېر اونۍ د کابل په شیرشاه مینه کې یرغمل کړی. د نوموړي د حال په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي. د جنیوا کال په نوم په سویس کې له نړیوالو ماسوسو سره د طالبانو د پلاوي په خبرو کې یوه موافقه شوې ده. له نړیوالو ماسوسو سره د طالبانو د پلاوي خبرې چې د دوشنبه په ورځ په سویس کې پیل شوې نن پای ته رسیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
جنیوا کال پر خپل ټویټر باندې ښکلی چې په دې خوشاله دی چې په جنیوا کې له خپل ټیم سره د طالبانو د لوړی کچې له خبرو وروسته بشر دوستانه اعلامیه تصویب وي. په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیا او زده کړو د مهیا کولو او ساتنې په شمول مهم مسایل شامل دي. د سویس غیر حکومتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل له دوشنبه څخه ترجمه پوری د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرنس کوربه توپ کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشری مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د دې بنسټ په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشه سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلی وزارت استازی هم په کې غړیتوب لري. طالب پلاوی په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر تیدروس اتهانوم په شمول د یو شمېر نړیوالو مؤسسو له استازو سره د بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. په عین وخت کې یو شمېر افغان ښځو په جنیوا کې د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازی پکې استوګندي مظاهره وکړه. مظاهره چې ښځو په کابل کې د بې درکه شګو ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه. په وروستیو کې په کابل کې څلور فعال ښځې بې درکه شوې دي، په داسې حال کې چې د هغو ځینې خپلوان وایي دا ښځې طالبانو نیولې. طالبان دا خبره ردوي.
د دې خبرونې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په غزنی کې یو اربیا د پانتون یو استاد او د غزنی پانتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی دی. په دې ولایت کې تر دې مخکې هم د یو شخصي پانتون رئیس وژل شوی و. نور حال په دې راپور کې.
په غزنی کې د پوهنتون یو استاد او دغه پوهنتون د شریعتو پوهنځي رئیس وژل شوی. استاد سید آصف هاشمی تقریبا درې میاشتې وړاندې په غزنی ښار کې له خپله کوره نه څرګند کسانو تښتولی و او پرون جمعه د سلواغې میاشتې یویشتمه نیټه یې مړی وموندل سو. د غزنی ولایت له مقام څخه په خپره سوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سید آصف هاشمی د ناڅرګند کسانو لخوا په شهادت رسیدلی او نن یې مړی موندل سوی دی. خبر پاڼه زیاتوي د ولایت رهبري شپه ورځ هڅه وکړه چې د کشفي او استخباراتي ارګانونو په مټ د نوموړي د ځای ځایګي او د برخلیک په اړه معلومات ترلاسه او ژوندې وژغوري، خو بریالي نه سو. خبر پاڼه زیاتوي د غزنی ولایت مقام امنیتي او استخباراتي ارګانونو ته دنده سپارلې چې د استاد هاشمی قاتلان زر تر زر پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. پوهنیار هاشمی د شریعتو د پوهنځي تر څنګ د غزنی پوهنتون په نورو پوهنځیو، د همدې ولایت په خصوصي پوهنتونونو او نورو علمي مرکزونو کې تدریس کاوه چې سوونه محصلین او شاګردان یې درلودل. استاد هاشمی په اسلامي علومو او فقه کې ماسټري درلوده او درې علمي کتابونه یې هم چاپ کړي وو. د استاد سید آصف هاشمی کورنۍ په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال دسمبر میاشتې په 14مه نیټه په غزنی کې د یو خصوصي پوهنتون د رئیس ډاکټر میراج وقار مړی هم له څلورو اونیو تر ایتم کېدو وروسته وموندل سو.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام ورسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې او پنځلس دقیقې دي. له ایران څخه نیمروز ته زرګونو بیرته استول سوي افغانان وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د نړیوالو موسسو په مرسته محدود شمیر راستنیدونکو ته مرسته ورکولی سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نیمروز کې ځایي طالب چارواکي وایي هر ورځ ایران له خپلې خاورې نږدې 3000 افغان کډوال نیمروز ولایت ته ستنوي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال راپور سره سم یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې تازه نیمروز ولایت ته راشلل شوي وایي چې ایراني ځواکونو ربړولې دي.
ما مهاجر بلیم از ایران وختي کې
دا 22 کلن ځوان احمد رشاد نومیږي چې کابو 15 میاشتې پخوا د کار لپاره ایران ته قاچاقي تللی و. د چې د فرا اوسیدونکو دی د هغو کړاوونو کیسه کوي چې په ایران کې لیدلې دي. دی وایي موږ په ایران کې مهاجر و چې له پولې راوشړلو، په کمپ کې ډېر ظلم راسره کوو وهلو یې. د احمد رشاد تر څنګ شپږویشت کلن منصور هم په وروستیو ورځو کې له ایرانه نیمروز ته شړل شوی دی. د حمله افغان کډوالو سره د ایراني ځواکونو د بد سلوک یادونه وکړه. منصور وایي چې اوس یې اقتصادي وضعیت خورا خراب دی او د طالبانو له حکومت غواړي چې ځوانانو ته په خپل هیواد کې د کار شرایط برابر کړي. راپورونه وایي چې د تیر کال د اګست له نیمایي راوروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دي، ایران له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. په نیمروز کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو د چارو رئیس مولوي صدیق الله نصرت وایي له هغو کسانو سره به مرسته وکړي چې له ایرانه راشړل شوي دي.
تقریبا د 2000 تر 3000 په دې وسط کې ورسره مرسته کوو.
د همدار اصول چې د ورځې 3000 تنه له ایران راشړل کیږي یا په خپل خوښه راځي، او دوی د خیریه مؤسسو په همکاري له 300 تر 400 تنو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو پر اساس اوس په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال اوسي چې د هغو له منځه 15 لکه شپږ اتیا زره قانوني ویزې لري، 500 اتیا زره راجستر شوي کډوال دي، او څه باندې 2 میلیونه نور بې اسناد دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په خوست کې د غرز د پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو کارکونکو د پاره سپارښتنه سوې ده چې خلکو سره ښه چلند وکړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. خوست یو نړیواله مسأله څېړو. په داسل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر پسې کې کړکېچ زیات شوی، نن تمه کېږي چې ډیپلوماتیک فعالیتونه به دوام وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبری کولو هڅه کوي او په عین حال کې د ترینګلتیا کمولو لټه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ښاغلی جانسن پرون په بروکسل کې ویلي و چې که جګړه ونشلي ناورین به پیښ شي. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د بهرنوی چارو وزارت په اوکراین کې لخپل اتباو غوښتي چې د اوکراین خلاف د روسیې د پوځي ګواښونو زیاتېدو ته په پام له دې هېواده سمدستي ووځي. تر دې مخکې د امریکا حکومت په اوکراین کې له امریکایانو غوښتي و چې له دې هېواده پر وتلو غور وکوي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په تازه خبر پانه کې چې د پنځشنبه په ورځ خبره کړه، له امریکایي وګړو دا هم غوښتي چې اوکراین ته سفر ونه کړي او هغوی چې په اوکراین کې پاتې کیږي له ډېر احتیاط دې کار واخلي. د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو په دوام کې تمه کیږي چې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن مسکو ته لاړ شي. شاغلی والیس یو ورځ وړاندې ټایمز راډیو ته ویلي و چې لویدیز متحدان هڅه کوي چې د هیوادونو که د ناټو غړي وي یا نه وي د حقونو ساتنه وکړي. د بریتانیا حکومت هڅه کوي چې د کړکېچ د کمولو لپاره د لویدیځوالو د هلو ځلو او روسیې ته د خبرداري ورکولو په برخه کې د مشرتابه رول ولوبوي. اوکراین د ناټو غړی نه دی خو له لویدیځ سره همغاړی دی. لبلی خوا رومانیایی رسنه وای چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ به نن د دغه هیواد له ولسمشر سره وویني او بیا به په رومانیا کې د یوې پوځي اډې لیدو ته لاړ شي. په همدې حال کې روسیې د اوکراین په پولو کې له خپل متحد بلاروس سره سترې پوځي مانورې پیل کړې دي.
لیسمت څاروان نمود اوکراین پر وضعیت راپور واورید. لس دقیقې وروسته لنډو خبرونو سره راځم، اوس له نورو همکارانو سره وسی.
راپورونه مرکی او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دی برخې تمو زه حسیبه اټکپاله هر کلی کوم. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي پاکستان ته د کندهار، کوټې او جلال آباد او پېښور پر لارو د مسافر وړونکو بسونو فعالیتونه پیلوي. د دغو دوو لارو مسافرین د یاد وزارت د دې پرېکړې په اړه بېلابېل نظرونه لري. نورحال د فیروزی عزیزی په راپور کې.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت پریکړه کړې چې زربه د کندهار، کوټه او جلال آباد پېښور ترمنځ لوی لارو کې د مسافرینو د انتقال لپاره د بسونو فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی په دې اړه د پنځمه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
هغه ترانسپورتي شرکتونه چې د 500 ستاندرد ډول بس وسایطو اجازه ولري په دې یادو دوه مسیرونو کې غواړي چې فعالیت وکړي. تر راتلونکي چهارشنبه ورځې پورې دي خپل غوښتنلیکونه د کابل د ترانسپورت تنظیم ریاست ته وسپاري.
ښاغلی احمدی وایي یوازې هغه ترانسپورتي شرکتونه دا فعالیت کولای سي چې په شرایطو برابر او د فعالیت جوازونو وخت یې نه وي تیر سوی. خو د طالبانو د ترانسپورت وزارت د چارواکو د دغې پرېکړې په اړه د دې لارو مسافرین بېلابېل نظرونه لري. د جلال آباد پېښور لارې مسافر صحت سمسور وایي د بسونو فعالیتونه به په دې لارو کې د زیاتو ترافیکي پېښو او مرګزوبلو مخه ونیسي.
که دغه سیستم چیرته فعاله شي ډیر سهولت به رامنځته شي، ځکه یو به هلته هغه رش کم شي او له بلې خوا به نور سهولتونه هم رامنځته شي. مثلا مسافرینو ته به ستونزې نه وي، تګ راتګ به ډایرکت وي.
د دې لارې بل مسافر ورداد سمون بیا وایي دا بسونه ځکه نسي کولای چې د ټولو خلکو ستونزې حل کړي چې د زیاتو مسافرینو د انتقال ظرفیت نه لري. خو په خبره یې کې یوازې د ناروغانو انتقال ته ځانګړي سیخه پایله به ورکړي. بلخوا د کندهار ولایت اوسیدونکی عثمان برکت وایي د نورو اسانتیاو ترڅنګ دا به په دې لارو کې د سوداګرو او کاروباري خلکو لپاره هم منظم سیستم برابر کړي.
دا یو ښه فرصت دی، هم د کاروبار په برخه کې، هم د مریضانو د داوی لپاره، او هم د نورو اړتیاوو د رفع کولو لپاره. هغه هیوادو چې پاکستان ته مراجعه کوي د بسونو دغه سیستم رامنځته کول دا ښه زیری دی.
دا پریکړه داسې مهال سوې چې له زیاتې مودې راهیسې په دغو لارو شخصي لوی او واړه موټران فعالیت کوي چې هم ګڼه ګوڼه یې زیاته کړې او هم د بې مسؤلیته موټر چلونې له امله ترافیکي پېښې ډېرې کېږي. مسافر وایي که چیرې د بسونو له لارې د مسافرینو انتقال پیل سي، کرایه به هم پرې راکمې سي.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي سږ کال په دې ولایت کې ژمني حاصلات زیات شوي دي. دوی وایي سبب یې دا دی چې په کروندو او باغونو کې جګړه درېدلې او دوی پکې د کار کولو فرصت موندلی دی. په راپور کې له یو شمیر کروندګرو سره خبرې شوې چې په تیرو څو میاشتو کې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړې دي.
په کندز ولایت کې یو شمیر کروندګر وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د ګازرو په شمول ژمني حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د الچین سیمه چې د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او د کندز شیرخان بندر لوی لاره هم پر همدې سیمې تیره شوې، یو مهال د سختو جګړو شاهد وه او کروندګرو په خپلو کروندو او باغونو کې کار نه شو کولای. خو اوس کروندګر وایي د جګړو پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت ورکړی چې خپلې شاړې ځمکې آبادې کړي او ترې ښه حاصلات ترلاسه کړي. د دغې سیمې یو کروندګر جمعه خان چې شاوخوا 50 کاله عمر لري وایي
گازرو حاصلات شدی زکه وبو پریمانوی او ترڅنګ وضعیت هم شوو لا یو جریب زمکی د 15000 افغانیو په ارزښت حاصل تر لاسه کوو. د گازرو فصل چې خلاص سی بیا دلته رومیان، بامیا، تور بانجان، مرچک، بادرنګ او داسې نور سبزیجات کرو.
د الچین سیمې یو بل کروندګر عزیز الله عادل چې 1.5 کال عمر لري بیلچای په لاس د لاګیا د په خپلې کروندې کې کار کوي. د سبزیجاتو له حاصلاتو خوښ دی، خو په بازار کې د کیمیاوي سرې د بیې له لوړوالي شکایت کوي.
نورجان اوس تر پخوانه ډېر ښه دی، مخکې به دلته جنګونه وه، اوس چې دی اوس کښتونه ډېر شایسته کښتونه روان دي بس اوس تر پخوانه ډېر شایسته کښتونه دي خدا دی چې مس او مهم کوټونه دي کوټ اوس نسته کوټونه ډېر ګران دي چې اوس یې موږ مال ته ورکړو کښتونه هم سم دي انشاءالله
د سړک پر غاړو لسګونو بزګرانو خپل حاصلات ایښي او له دې ځایه سوداګر له کروندګرو څخه ګازرې شلغم او نور سبزیجات پیري او د هیواد نورو ولایتونو ته انتقالوي پنځه کلن عبدالرحیم په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
امسال خوب است حاصلات زردک جارا میبره کابل دیگه نه فهم دیگه اوس نشه دیگه خود تجارت می
سک کال د گازرو په حاصلاتو کې له پام وړ زیاتواله راغله او رنگ هم خده د الچین سیمه کې زیات شمیر کروندګر سبزیجات کری دلته سوداګر راضی لموک څخه گازری او نور سبزیجات اخلي کابل تخار بدخشان بغلان او نور ولایتونو ته وړي
د نوموړې سیمې یو بل کروندګر نصرالله وایي ساس کال یې په اته جریبه ځمکه کې کاهو کرم ګازرې او شلغم کرلی وو او له هر جریبه ځمکې څخه یې له 25,000 افغانیو نیولې تر 30,000 افغانیو پورې عواید ترلاسه کړی دی
والا نو د زرده کاروبار په دې سس کال کې ډېر خوندور دی هغه تیره پرتله جنگ ډېر و تیره کال څخه د سس کال کاروبار ډېر شو دی د زردکو کاروبار زردک بوجی اخلو په شپېته او خرڅوي په 15 شپېته اویا
کندز په شمال ختیځ زون کې د افغانستان له حاصل خیزه ولایتونو څخه شمیرل کیږي او په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت د کرنې ادارې او یو شمیر همکارو ادارو لخوا د کمو ځمکو لرونکو بزګرانو ته شنې خونې جوړې شوي او له دې خونو په کال کې 4 فصله د هر ډول ترکاروی حاصل ترلاسه کوي او له همدې درکه د خپل د ژوند چارې پر مخ وړي
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
استاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو
السلام علیکم حیات الله جنتی ما د غزنی ولایت څخه لومړی کې د ازادي راډیو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه کوم وروسته له سلام نه لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ خو نور خونه لا هم پورته روان دي یا پر همغه پخوانی حالت باندې دي نو موږ د حکومت چارواکو سره د ازادي راډیو له لارې د حکومتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه راکته کړي ډالر که هر څومره راکته شي موږ به څه کړو نرخونه اوس مثال موږ وایه 15 تیره بوشکه غوړي په 2800 افغانۍ اخلو همداراز سربیره پر دو باندې یوه 50 کیلویي بوجۍ اوړه په 2400 افغانۍ اخلو که چېرته نرخونه راکته نه شي موږ له ګڼو ستونزو سره لاسو ګرېوان یو لا به نور هم لږ ستونزو سره لاسو ګرېوان شو مننه له ازادي راډیو
السلام علیکم زه تورګل کوچای خبرې کوم د خوست ولایت ببرک ثانی شباس خان سیمې څخه نو هیله مې دا ده د ازادي راډیو کارکونکو نه هیله لرم چې دایمه اواز ورسی د افغانستان ته ډېرې مرستې راغلې په میلیاردو ډالرو خبره کېدله او نور خوراکي توکي غیر خوراکي توکي چا ته ولاکه رسېدلې دي او پیسې خاصې ورکې سولې خلک ورغلي وو بله ورځ د چرګوټي اکاډمۍ ته ورغلي وو ولا چې داسې وکړي په 400 کسانو کې به 150 کسانو ته اله ورکړي نو هغه داسې وکړي چې ډېر کم شای واسې پازابول دي خدای دې وکړي دا د بشر حق ده نو مسول چارواکي بشر ته ورسوي که لږ و که ډېر و ټولو ته یې باید ورسوي نو دغه مې پیغام و هیله لرم سره ته نشر سي وسلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سید رسول يم د لړمې له کلی چې تاسو سره په تماس کې يم څه حال مو دی نو بس ازادي راډیو خو ډېرې ښې په زړه پورې خپرونې لري او موږ ته ډېرې دي خوښ وړ دي ځکه په هر وخت کې دوی په خپل دقت او په خپل وخت سره خپله وظیفه ډېره په کلکه او متوجه توګه پای ته رسولې ده نو ټول دی راته ژوندي وي د ازادي راډیو جورنالستان او بالخصوص تخنیکی چارو مرستالیان ټول الله آباد او ژوندی لري. موږ دوی څخه په هر وخت کې ډیر منندوی یو، ځکه چې دوی خپل وظیفه ډیره ښه په مخ وړې ده. بس نو موږ په راتلونکي کې هم له ازادي راډیو سره یو، او ازادي راډیو زموږ د خوښ وړ راډیو ده. کامیاب اوسئ، خدای مو ژوندی او آباد راتلی.
اوس هم دومره نور خپرونو کې زما همکارانو سره اوسئ.
له دې سره د دې خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په افغانستان کې د یو بهرني خبریال د تښتول کېدو یا احتمالي نیول کېدو راپورونه ورکول سوي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته د دې لویدیز خبریال نادرکه کېدل تایید کړي. په فراه ولایت کې د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ویلي چې د کابل د طبي پوهنتون د استاد ډاکټر فواد پیرزاده د تښتولو په تړاو درې تنه نیول سوي دي. دغه ډاکټر تېرې اونۍ په کابل کې لادرکه سو. د بادغیس د مرکز قلیناو د جامع جومات په دروازه کې یوې چاودنې یو کس وژلی او اته نور ټپیان کړي دي. د بادغیس د والی ویان مولوی باز محمد سروری ازادي راډیو ته ویلي چې پېښه نن د جمعې تر لمانځه وروسته سوي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې کابل کې د یوې کارخانې د مسؤل د وژنې په اړه څېړنې کوي. د قمندانۍ نن په یو لنډ بیان کې ویلي چې پرون د کابل په شپږمه حوزه کې د خیاطۍ یوې کارخانې ته څلور وسلوال کسان ورغلي او د دې کارخانې مسؤل یې په ډزو وژلی. په اصل کې چې د اوکراین په پولو کې د روسي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر په سیمه کې کړکېچ زیات سوی، تمه کېږي نن د ډیپلوماتیکو فعالیتونو لړۍ دوام وکړي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن او حکومت یې روسیې ته د خپلو اقداماتو په خاطر د خبرداري ورکولو لپاره د لویدیز د رول د رهبري کولو هڅه کوي. او د روسیې په لرې ختیځ کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې دوه پیلوټان مړه سوي دي. د دې سیمې د استراري چارو وزارت ویلي چې دغه شخصي الوتکه تېره شپه کوریا کې کلي ته نږدې نسکوره سوې ده. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سئ. په خوست کې د دې او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو او د محکمو د کارکوونکو لپاره درې ورځنی روزنی سیمینار کې له دوی غوښتنه وسوه چې له خلکو سره ښه سلوک وکړي. د سیمینار تابع کوونکو ویلي چې په دې پروګرام کې قاضیانو او د محکمو کارکوونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. د ازادي راډیو خبریال تفصیل وړاندې کوي.
د ستر محکمې د قضایي او مسلکي تعلیمات او مرستيال قاضي مدثر لوګروال آزادۍ راډیو ده د سیمینار په اړه وویل.
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایي د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استیناف محکمې رئیس مولوی عبدالکریم حقانی ویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوی او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوا، تر دفع دعوا، تر فیصلې، تر نسل حکمه، دغه ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کړو. امید ده چې دغه ملګري به هیواد د خلکو لپاره د خدمت مصدر وګرځي او د خلکو د مشکلاتو په حل کې به مؤثر واقع شي. دغه سیمینار
د پکتیکا د اصطراف محکمې د جزا د دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وایي په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه زده کړي دي. په دغه کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د حقوق څنګه ځینې نوي مقرر سوي خلک هم څه ځکه نظام نه وي ده. طبعا په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام لپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان د دې نظام د پرمختګ ورکولای شي. نو دغه ځوانانو لپاره ډیر موقعیت ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د استراف محکمې رئیس مولوی امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامه هم جوړ شي.
موضوعات د حل په باب باندې ښه خبرې ورته وشوي. د هغوی د حل په باب ډیر اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو. چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیات مهرباني او رحم کوئ.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامه جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي. په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریښي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیه رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بیه ورسره نه ده رالوېدلې. راځئ چې په پیل کې دا پیغامونه واورو، ورپسې د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې وم. د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېره زیاته قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ په ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې وي، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم کشان دي، بجګ ریټونه باندې روانې دي. په سل فیصده کې د سل پنځه فیصده خلکو بس ریټونه ورسره راکم کړي، او بیا په تیره ترافیزو سیمو کې خو ریټونه هم کشان دي، په سل فیصده کې ګران روان دي. او بیا هم همدا کوشش کوي چې څومره سودا ګرانه خرڅولی شي. د پښتنې څوک نشته دی زمونږ د افغانستان پته، زمونږ د درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګانې کوم ریټونه روان کړي دي، د دغه شان د خلکو مخه ونیول شي، او دغه ریټونه چې کوم دي، د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې ډېر خلک د ولګي او د تند د لاسه د میانو او د زناورو په دښتو بیابانونو کې د زناورو خوراک اخلو، په دیرګونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک اخلو. او په افغانستان کې مکه شان دي قیمتي روانه ده، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ما مکه شان دي سوداګانې ګرانې روان دي. زمونږ دا درپاسې چې دا څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مکه شان دي جګي خرڅېږي، دغه درخواست دی چې دغه سوداګانې راکېږي، چې دغه نرخونه وګرځېږي، زیا په زیا باندې د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کړي، او دغه تاجران دا ونیسي چې دغه ظلم او زیاتي نه لاس واخلي. الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي، او تصمیم کې ونیو شي، او دغه ریکونه ارزانه شي چې د خلک به خو درېږي.
السلام علیکم وروره، په ډېر بخښنې سره زما ګران وروره اډوال صاحب، ته هم چې په دغه حالت کې یو لنډه تفسیره په دې بابت کې ورکړي، که چېرته د افغانۍ ډالرو په مقابل کې بانکونه ورکوي، ډالر ورکوي او افغانۍ رانیسي، دغه افغانۍ نه باده، دغه ډالر نه باده د خلکو ته لاس ورسي، چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاسي. او له زبیح الله مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تعبیر جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول سي، هغه طریقه سره چې مطلب که بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوا نه، چې ټیټي کېږي بهر ملکونو ته، چې له هماغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاسته دا ډالر ورنشي، چې موږ به که چیرته ویو چې کامیابۍ ته لاړ شو نو نه ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ شو.
السلام علیکم، زه کلم ګل له کمپنۍ څخه تاسو سره مې اړیکه نیولې ده. ورورم خدا دغه څه ګراني صفاضا دي صاحب، اوس هغه پخوا به ډالر خبره کړې، اوس خو ډالر هم ارزانه شوي دي، باید تجارت زموږ د نرخونه هم راکته کړي، نو دا خدای څه نه دی چې اوس بې سرپوښ حساب نه نو.
السلام علیکم وروره، موږ دغه چې دا اوس ارزانه رااله، مثلا دا ډالر ارزانه شو خو دکانداران اوس هم ریټونه په هغه باندې دي، ورور وړه اوس هم دوه نیم زره روپۍ دي، یا مثلا څلور سوه روپۍ دي. موږ د محصلین نه د ازادۍ له راډیو له لارې دا خواهش ده چې ورور د نرخ کنټرول کړي. وسلام.
سلامونه او احترامات، احمد همدرد له لغمان ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. په دې هیله چې نه شریکي کسان ډالر ټیټېږي ورځ تر بلې نه، خو نرخونه هماغسې قیمته دي، او نشي کولی چې ځان ته څه واخلي. د اسلامي امارت نه دا هیله کوم چې په دې نرخونو باندې اټیوالو باندې جدي نظرانی وکړي، او نرخونه کنټرول کړي، چې هېوادوال ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي، کار نشته، وظیفې نشته، او په ټول مشکلاتو سره ګیر دي. په سلام احترام.
چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډېرې لوړې دي، موږ سره ګاونډي ممالک چې دي، هغه اولنی هېواد پاکستان دی چې لږې بي انټرنیټ په 200 کلداري ورکوي، دارنګه ایران کې لږې بي په 3000 تومن ورکوي چې یو سلاتي افغاني جوړیږي، همدارنګه هندوستان کې لږې بي انټرنیټ ورکوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر، خو بدبختانه یو بل ملک ته چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکوي په شپږ سوه کلداري او یا درې سوه او څلوېښت افغانو سره چې برابرېږي ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي بیې ډېرې راکمې شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې دا لږ جی بی انټرنیټ په کال کې یو جی بی نشي پالولی. شپږ اووه سوه روپۍ کلداري یا درې نیم سوه افغانۍ د چا د وسې نه کېږي. افغانستان دغه شان دي حالات هم دي او دغه شان قیمتي هم روانه ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کوم شرکتونه کوم دې ته روان کړی دی چې ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې د ډالرو بیه رالوېدلې. په دې شپو ورځو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي خو په نرخونه یې د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار عصمت ساروان د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانیو د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سي د افغانیو ارزښت سوې لتونه معلوم دي. هغه دا د څه څه بندیزونه هم لګېدلي وو په بانکي سیستم باندې او بیا د اسلامي مارت او لوړپړی پلاوی وسلو ته لاړ سفر وسو. هلته له بېلابېلو جهاتونو سره کوم مفاهمې سوي دي. د هغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څه لارې خلاص چې بانکونو باندې سهولتونه ایجاد شول. دا پخپله بېرته د افغانۍ ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډېر نږدې داسې وسو کې د افغانۍ لوړه سوې ده. ټول ښاروالۍ او په عموم کې کابل ښاروالۍ او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري هغوی ته وظیفه ورکړل سوې چې انشاءالله دغه نرخونه هم کنټرول کړي. لکه څرنګه چې کرنسۍ ښه سوې ده طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده خو لږ د وخت ډېر کم ده ځکه د څو ورځې کې موږ دغه حالت وینو چې افغانۍ نرخ ښه سوی نسبتا ډالر ته او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان ده.
مجاهد صاحب د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې یو سلو پنځه دېرش میلیون ډالر لري خو ورڅخه کار نسی اخیستی ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه دا خبره سمه نه ده. اصل کې دا دوی نه کاروي. موږ هم غوښتنه ځینې کړې چې دا وکاروي. ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغانۍ په بانک ډېرې زیاتې لرو. هغه دا دین څو برابره ډېرې. نو دوی ته ویلیم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته ویل کې موږ په یوازې کې د کارونو دپاره تاسو د یو روزمره خدماتو دپاره افغانۍ درکوو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څرنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي ګنې د افغانستان بانک نشي کولی پیسې ورکړي. حال داسې موږ بانک کې پیسې لرو پرمان افغانۍ لرو او دوی ته خامخا د پیدا کېدلی سي او له دې نه زیات ظرفیت کې موږ د دې ګنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګر هم شکایت لري وایي چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
خو ډالر کمبود سته. موږ د افغانو په خبر باندې بعض وکسي افغانۍ یعنی رسته موږ سره ډېرې دي او دغه د ملګرو ملتونو مربوط کوم بانک چې په یو سل دېرش میلیونه ډالر ښیي که دا موږ ته راسیم د دې موږ ظرفیت تر اوسه افغانۍ په عوض کې ورکړو. او د سوداګرو خبره په ځای ده خو هڅه روانه سي اوس کې به تغیر وسي ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نه وي. د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده. سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي. ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپله نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
هغه شرایط دوی لري هغه دا دي چې دغه موسسات چې کار کوي د خپل لارې نه به دا پیسې مصرفوي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري ځکه موږ هم هغه موسسات چې موږ تر هېواد کې زموږ تر چتر لاندې فعالیت لري د نظارت په برخه کې زموږ نظارت کوي او یو هماهنګي به موجوده وي د جانبونو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې له لوږې څوک مړه نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه، انشاءالله کار په عموم کې د سمېدو په حال کې ده. یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بېلابېلو برخو کې سهولتونه ایجاد کوي او د وخت په تېرېدو سره نو اول کې بشری مرستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دې برخه کې د پیسو د لیږد سهولتونه